السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ساسو هر کله کوم قدر منو اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمن خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې باوري چې افغان حکومت وی له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو بل پلاوی دوه ته ولاړ شي له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم د خبریالانو یو مدافع ټولنه له امریکا غواړي چې هغو افغان ژورنالیستانو ته ویزې ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی د ترکیې پولیسو په ختیځ وان ښار کې له سلو زیات افغانان نیولي دي او په چین کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي بشپړ خبرونه د خبريالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي دي چې هغه افغان خبريالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې ده کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغه مدافع ټولنو ورګډه شوې ده چې ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک کې له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې په دې لیک کې راغلي چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا شته ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري سی پی جی وی په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو خبریالانو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی و هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو له سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولی دي د جرمني خبري آژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو یو سلو دیارلس تنه افغانان چې پلی روان وو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې نیولي او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته یې سپارلی دي د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي د سوریه له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3.6 میلیونو ته رسیږي په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمیر د نورو هیوادونو تر وګړو زیات دی اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو سبب شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که چیرته دا وضع ادامه پیدا کړي زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو لوړه شوه خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د چین په مرکزی ولایت هنان کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور له مخې د هنان په مرکز ژینګ ژو ښار کې د سیلابونو خورا زیات ورانه هم کړی دی په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر ځمکې لاندې د اورګاډي سټېشنونه له اوبو ډک شول د سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بول شوي دي د یو بل خبر له مخې د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون سه شنبه پورې روان و د وزارت ویاندې حمید یوسف او ازادۍ رادیو ته ویل چې د مړو شمیر خای تر دې زیات شي. او ستاسو خبر دا چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایی چلند له مخکښې 28 کلنې والی فانک او 13 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړي فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دښته ځمکې ته راکوزه شوه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. ورځو لاندې خبري برخې ته چې ورپسې به بیا د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبر شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د دولت یو بل لوړ رتبه هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یک شنبې په ورځو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د هیئتونو په مذاکرو کې پر اورکم یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. بلخوا په چین کې د افغانستان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتې لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دغه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بل اخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کې شول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کې چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړې. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلول طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون آزادی راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې وو ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. یو شمیر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تیره کړې ده وایي د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي.
قدیر صالحی د هرات ولایت وسیدونکی تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلويخت ورځو په تیرېدو سره وس هم په بشپړه ډول نه دی روغ شوی. نو موړې چې د خپل کورنۍ سره یو ځای په دې وایروس اخته شوی وو، کورونا وایروس ډیر خطرناک یې دی وای. د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
13 شبانه روز با مرګ
ډیر لسپی ورځې له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیستم. اوس چې شاوخوا څلويخت ورځې تیرې شوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ شوی. له همدې امله مې پریکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپل کوره ونوځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې استه، خو خصوصا په کلیو او باندو کې. نو لدی عمل سره الته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسي او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه شي ډیره شو وسیله ده. هم کولای شي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
کته هم د قدیر صالحي او صدلا کاکړ په څیر ډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خبرې د لمن نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درې میڅپې تیریږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ګواښ کړی چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي انساني ناورین برامست شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کړه له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا وایروس تر اوسه هم وطن کې د خبرېدو په حال کې ده. تاسو نه مخشتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوي وکړئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي وو کپلو یختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کورونا وایروس د پیښو د کمیدو شاهدان ووسو.
په راپور کې مو د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست وزیر د اندېښنو په اړه جزئیات واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن د اختر دوهمه ورځ ده. پرون د اختر په لومړۍ ورځ کله چې په ارګ کې ولسمشر اشرف غني او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ ادا کوو، پر کابل ښار څو توغندي را پرېوتل. خو نن په کابل کې او په نور هیواد کې څه حال دی؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو له خبریال نه جزئیات وپوښتل.
نن تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په پلازمینه کابل او همدغه شان لټولو ولایتونو نه امنیتی حالت تر دې د مخام دی کورنۍ چارو وزارت لدین وړان دی په اعلان کې ویلی و چې دوی په بیلابل ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر د لوی اختر د منځنۍ په خاطر باندې نیولې دی او په